یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د خرمی 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنو که راپورونه خبره شوې دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې خزینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبان حکومت د سه‌شنبه په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازی همداراز ویلي چې کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو لړلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر من الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په دبریت پترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو نیټه نه ده بیان شوې ده، هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته ثبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر ګزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه ابراهام وکړه چې د رخصتۍ په وخت د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنگټن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن تراجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل یې کل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پوهنتونونو د بندېدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. بیا بل خوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمه وه چې دا لاریون نن د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خپرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کندړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
اوس بیخي نفوذ زیات شوی دی، کډوال هم راغلي دي، د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسایلو ته هم تم شو. بلتیا هم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصلینو د لاریون مخه ونیوله. تموا د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو او نورو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړي. له سیمې یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوذ کړی او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی. همداشي با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوی دی. زهری مل صاحب، کتاسو راته وې دغه لاریون یوازې محصلینو پلان کړی و ک له دوی سره استادان هم و اولی طالبانو مخنی ولیده؟
مسار ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرویس نیکه په هانتون محصلانو او همدا ډول د کندهار یو شمېر نورو اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو سوله ایز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 500 مترۍ کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوای د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو، اجازه نه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا و چې سوله ایز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپل حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوم، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کم خان پیش سي او د زموږ کم اواز چې دوی هغه تر نړۍ پورې ووزي او بیا وروسته د نړۍ د خوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کون کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کون کو پلیکو کې نفوس کړي او قصدنې وختل ګډوډي جوړ کړي، چې له همدې عمل د دوی ډیرو لاریون والو لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والی لویان سره خبري وکړې. حاجی زید ازادي رادیو ته دا خبره رات کړه، ویل چې نه، حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دغه د ډاټ وړ دی. نو په هندونو د تړل کېدو په خبرګون کې تورسه پرانګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یاوی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د جنونو د پانتونو تړل کې دوه خبرګون کې لاریونونه شوي او د طالبانو د اپریکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېره مننه کور موادان امید زهری ملو چې نن یې په کندهار کې د لاریونونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو او خوانځیو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوې دي. په دغه لاریونونو کې د پانتونونو او خوانځیو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري کنه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
مخته کوم بل هل لار هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لار ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهری او لاریون وکړو، دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېر څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره خبرو کې چې نړیواله ټولنه په خاص اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي، هغه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده، زموږ غوښتنه نه ده. نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او قناعت دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او ترڅنګ افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندي اعلان کړي.
اغلی احمد سي، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې واکه په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي که نه، لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي که نه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیواله ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د خزینه فعال عائشه احمد زی سره د پانتونونو د بندیدو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترض نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشو کېدو وختنه کړی دا همکار مې امید ظهیر مل به هم سره په استودیو کې وصل شوې دی. ظهیر مل صاحب که تاسو راته وای ولی نړیوال یوازې خبرګون خای او د طالبانو دغه سی کړنی یوازې محکومی څه فکر دوی داسې داسې کوم عملی اقدام باندې لاس نه ده پوره کړی تر اوسه؟
لا عمل نه تر سره کیږي خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلی شي په کابل د ښار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو او خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درېو معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشی شوې خو رقیه سای او یو بل معترضه له هم د طالبانو په بند کې دي. رقیه له تخاره هم خبرې شوې ویډیوګانې خې چې هلته د پوهنتون تر مخه پر راټول شوې معترضو خزینه محصلینو وبشیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. د رقیه سای خور شیبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې خپل خور سره راډی کني ول بند شوې دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه، ورته ویلي وو چې ټلیفون طالبانو ترې اخیسته او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سه شنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته له تومن کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وېسټ دا پرېکړه نجیب رانیدونکي بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې دی وی زیان منون کې ونه جبرانی دون کې پریکړه په مخالفت کړي. هغه زیاته کړي محصلین خپل خويند سره وګپو غوالار دي، استفاوی لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویست له طالبان وخت چې د خپل خلکو غږ واوري، ځکه د دل قوره لا هم ډیر نا وخت نه دی.
ډیر زیاته مننه کوم مودان امید زهری مل و چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونو په اړه یې کړی وي موږ سره جزئیات شریک کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېر احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي خبرداري ورکړ چې روسیا ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زيلنسکي په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین د پاوز مشرانو په دې وروستیو کې خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړی ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنگي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ځان چمتو کوي. زيلنسکي د متحدو ایالاتونو له سفر وروسته کیفته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکو کال لپاره جګړې ته تیار نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی. د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیل لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پرې کې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل کل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زيلنسکي همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویل چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره یې وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسي ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوی بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسي وویل چې اوکراینی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولې دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونه د پاکستاني طالبانو له لورې د حملو زیاتوالي ته پام اړولې او د پیله په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز وکونو د دسمبر په شلمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګری ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پی وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمیر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیخې څورې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمیر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګه په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 34 تنه برمته شوي، د يرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځنګړو ځواکونو د عملیات روسل هغه وکړل چې د خبرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمي دوړه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې بيخې پاړه له افغان طالبانو سره هم چویل کیږي. له ټي ټي پی سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی دا شوې تېرې میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربن چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونه د ټي ټي پی د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې کړې وی او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منې کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبرېدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریځ اقدام په اعتراض کې استعفاوې وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منې کړي دي. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پرېکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورنې کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همدغه هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسداباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد اوسنی آباد شوی ده. اوسنی نفوذ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا اسداباد ښار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکاناتې د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد ښار ته له کوزې پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
په هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی وو نو دغه دوه کلی وو، دم کلی او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې وو ډیر کم وو، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد خار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلی لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې، ریکشې، لاس ګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګیږي. د اسداباد دوه تن اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
دا سړک څنګه ګڼه ګڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي، پیاده راغوتی نشي، غټ مشکل سره خلک مخ دي. چغان نه دي پورې ډېر مشکل دي، پنځه منټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګڼه زیاته ده، دا پیاده بند دی که نه، نو په دې کې جنگ را دغه شي یا مریض امبولانس کې پروت دي، دا چې هسپتال ته وړی کېږي بلاره کې بس دا مشکلات ډېر زیات دي. عوامو ته نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د خاري ماستر پلان په اساس خار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی خار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده، نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیریدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې خاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
نو داغه نه یو خدغه وچ رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالې په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، دغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سرک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دنه د سین نه په بل غاړه باندې چې کوم دغه د لری زه موټر دی دا غو دا غارش غ پاغه طرف شي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د سرک او خار له تنګوالي او د غنی غونی له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بلابلو خارونو کې د غستونځ شتون لري، او دا مشکل ورسته له هغه لا پس زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتری او رسمي دندې له لاسه ورکړې. هر چا خپل ځانونو او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
په دې خبري خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ور شو د محصلینو غږ به وورو چې دوی د پانتونونو د بندیدو په اړه څرګند کړی دی.
کندر کې اوتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړ چې وایي باید انجونې او ناسته به قطر امرسانی پوری معطل سي او خپل درسونو ته نور اولاد نه سيغه که دولتي وي او که خصوصي پونتونو انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې ادارې وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دي، بلکې فرض دي. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دینی علوم وي او کاسري عصري، موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده، چې زموږ خلک لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس زموږ خلک په سوي دي. نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ شو از د کړتنې پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلیت وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوي، آیا سبا ورځ ستا میرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس وي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته، ستا خور ته، ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي، ستا مېرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ و چې ستا د مېرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي. موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې امورو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو، نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې او د هغې د امورو څخه، د اوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډیر ښه توجه وکړي. مننه کوم ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو خطرې وړاندې ورزو خبرو.